آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمې او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري. ترکیه وایي په سوریه کې د سولې په خبرو کې تر ټولو غټ خند د اوربان نه سرغړونې دي. امریکا د ګوانتانامو څلور زندانیان سعودي عربستان ته ولېږل او د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټر شرکت ته خبرداری ورکړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې په دې ټکی ټینګار کړی چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي. تقریبا دوه اونۍ مخکې روسیې، پاکستان او چین غونډه کړې وه او په افغانستان یې د داعش د ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه غونډې همدارنګه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د لست نه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو د لرې کولو وړاندیز هم کړی وه. د بهرنی چارو وزارت ویان د تور لست نه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په هکله د امریکا د دریځ په باره کې تبصره ونه کړله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې څلور بندیانې چې په ګوانتانامو په زندان کې بندیان ول سعودي عربستان ته لیږلې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې دغه څلور وړه بندیان د یمن ادباوه چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې نیولې وه. سره له دې چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د ګوانتانامو نه د زندانیان نور هیوادونو ته نه انتقالیږي، خو په خپل جمهور رئیس براک اوباما بیا پلان لري چې لږ تر لږه 19 زندانیان عمان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او ایټالیا ته انتقال کړي. ښاغلی اوباما غواړي چې د جنوري د میاشتې د 6 نیټې پورې چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ځي د ګوانتانامو په زندان کې د زندانیانو شمیر هر څومره چې امکان ولري کم کړي. د دغو څلورو کسانو په انتقال سره اوس د ګوانتانامو په زندان کې د ټولو بندیانو شمیر 55 ته ورسېده، خو کله چې د جمهور رئیس براک اوباما د حکومت دوره پای ته رسیږي یوازې 40 بندیان به په زندان کې پاتې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي د سوریې په هکله د سولې د هغو خبرو لپاره چې د همدې روانې میاشتې په وروستیو ورځو کې دایریږي غټ خنډ د اوربان نه سرغړونې دي. ښاغلی غلو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وغوښتل چې په هغو ډلو دې بندیزونه ولګوي چې د جګړې نه لاس نه اخلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي انتونی ګوتیر سره په ملاقات کې کړې دي. په دې ملاقات کې ښاغلی اوغلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د سوریې د وضعیت په هکله معلومات ورکړل. د ترکیې دغه چارواکي همدارنګه وویل کوم لیست چې د اوربان نه د سرغړونو په هکله ورته ورکړ شوی دی ښیي چې ټولې سرغړونې د حکومت طرفدارانو ځواکونه کړي دي. په سوریه کې اوربان د ترکیې او روسیې په منځګړتوب شوی او همدغه دوه هیوادونه یې څارنه هم کوي. د یونان د مهاجرینو د چارو وزیر وایي اکثره خلک چې دغه هیواد ته د ترکیې د لارې په غیر قانوني ډول ورزي پناه غوښتون کې نه بلکې په اصطلاح اقتصادي مهاجر دي. د مهاجرینو وزیر یانس موزالس پرون د پنجشنبه پر ورځ وویل چې اوس د عراق او سوریې نه چې خلک پکې جګړو سخت ځپلي دي زیات پناه غوښتون کې یونان ته نه راځي، بلکې هغه کسان دي چې غواړي په اروپا کې ښه ژوند ولري. د راپورونو له مخې په یونان کې همدا اوس د 2000 په شاوخوا کې مهاجر او پناه غوښتون کې ګیر پاتې دي. هغوی ځکه وړاندې نشي تلای چې نورو اروپایي هیوادونو خپل سرحدونه تړلي دي. په یونان کې چارواکي وایي چې دغه کسان په کمپونو کې پراته دي. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د موټر جوړولو شرکت ټویټر ته خبرداری ورکړی دی چې د هغو کورولا موټرو په واردولو به لوړه مالیه ورکوي چې په مکسیکو کې جوړیږي او بیا د امریکا بازارونو ته راځي. ټرمپ په ټویټر لیکلی دی ټویټر غواړي چې په مکسیکو کې د کورولا موټر د جوړولو لپاره شرکت جوړ کړي او بیا موټر امریکا ته صادر کړي. هغه وایي دا امکان نه لري، یا به شرکت همدلته په امریکا کې جوړوي او یا به لوړه مالیه ورکوي. او وروستی خبر دا چې په ترکیه کې محکمې د پاوز دوه افسران په عمری قید محکوم کړل. د پاوز په دې افسرانو دا تور و چې پروسه کال د حکومت د نسکورولو لپاره په ناکامې کودتا کې لاس درلود. دا د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په خلاف په ناکامې کودتا کې د لاس لرونکو په خلاف د محکمې لومړنۍ پریکړه ده. چارواکي وایي چې نور کسان به هم په دې راتلونکو څو اونۍ کې محاکمه شي. د محکمې په حکم کې ویل شوي دي چې د پوځ دغه افسرانو د هیواد د اساسي قانون په خلاف عمل کړی و.
تاسی خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو سوا وریدل پامکری رپورته د روسیې لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو له لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو د بهیر د ځنډولو وروسته چې افغان حکومت یې غوښتنه کړې وه د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په یوه اعلامیه کې ویلي چې حکمتیار کابل ته د تګ لپاره له کوم هیواد څخه ویزه نه غواړي او نه هم په دې برخه کې کومې موافقې ته اړتیا لري. په دې باره کې به رپورټ د اکرام شینواري څخه واوري.
د روسیې لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو د بهیر د ځنډولو وروسته چې افغان حکومت یې غوښتنه کړې وه د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په یوه اعلامیه کې ویلي چې حکمتیار کابل ته د تګ دپاره له کوم هیواد نه ویزه نه غواړي. اسلامي حزب په اعلامیه کې ویل شوي چې که افغان حکومت او په ځانګړي ډول جمهوریز غني د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ شوي معاهدې ته درناوی او التزام ولري او تطبیق ته یې ژمن وي نو د اسلامي حزب مشر چمتو دی چې له ځنډ پرته کابل ته ورشي. دا بیان وی چې د بندیزونو نه لري کول او د تور لیست څخه د حکمتیار د نوم نه ایستل به کابل ته د اسلامي حزب د مشر د واستنېدلو مخه ونه نیسي. په کابل کې د اسلامي حزب وایان حشمت الله راشد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل که د حزب بندیان آزاد او د مهاجرینو د مشت کېدو لړۍ پیل شي نو د بندیزونو د لري کولو مسله اسلامي حزب ته ډېره مهمه نه ده.
اگر تاجرات برداشته نشوه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان
که بندیزونه لري نشي او د افغانستان اسلامي جمهوریت چې اسلامي حزب سره کوم ژمنې کړي ورته پابند وسی د اسلامي حزب سیاسي بندیان راخوشي شي او ماجرین چې دنه هوا ته راځي په مناسبو ځایو کې ځای پر ځای شي نو په دې کې شک نشته چې اسلامي حزب امیر به کابل ته راستون شي. د افغانستان د جمهوریت سره د سیاسي چارو سلاکار او د افغان حکومت او د حکمتیار اسلامي حزب ترمنځ سولې د موافقې د تطبیق د کمیسیون رئیس محمد اکرم خپلواک امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان جمهوریت د اسلامي حزب سره د سولې موافقې ته ځان بشپړ پابند ګڼي او د همدې له امله دغې موافقې د تطبیق دپاره اته پرې کمیټې جوړې کړي دي.
د بندیانو په اړوند باندې هم کافي پیشرفت سوی ده. تاسو پوهیږئ چې د دوی لیستونه ابتدایي لیستونه وو، هغه د عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي. هغوی د یوه ټولو دوسیې پیدا کړي دي او تر څېړلو لاندې دي چې هغه بندیان چې د موافقتنامې د موادو سره سم برابر وي د هغوی د خلاصونو لپاره اجرات وسي. انشاءالله مطمئن یو چې تر ډېره حده پورې دا کار پر مخ تللی ده او په راتلونکي هفته کې به نوي پیشرفت سره ځینې اقدامات وکړو.
همداشان محمد اکرم خپلواک وویل چې کابل ته د اسلامي حزب د مشر د راتګ دپاره هم یوه کمیټه کار کوي او په دې برخه کې هم پرمختګ شوی. افغان حکومت د سوي کال په وروستۍ میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په رسمي ډول د دغې شورا د بندیزونو د لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او دغه حزب دوه نورو چارواکو د نومونو د ایسته کولو غوښتنه کړې وه چې د افغان حکومت د تمې په خلاف په دغه شورا کې د روسیې استازي لخوا یې مخنیوی وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مسکو د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه ځنډولې خو مخالفت یې نه دی کړی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د روسیې دا اقدام افغان حکومت سره د نړیوال ټولنې د شوو ژمنو په خلاف بولي. د ولسي جرګې غړی خالد پختون دا ګڼي چې که د اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بندیزونو د نه لرې کولو مسله هواره نه شي نو دا به په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په بهیر ناوړه اغېزه وکړي.
خو په مجموع کې زه فکر کوم دا کار هم د حکومت په توان دی، هم د بیلمي جامعې پر اعتبار ډېر منفي تاثیر کوي، ځکه موږ په مخ کې ډېرې سولې نورې لرو. موږ په مخ کې د طالبانو سوله لرو، د حقانی له شبکې سوله لرو او دغه رقم نور کوچنۍ غټې. که موږ په خپلو تعهداتو کښې دغه رقم شاته پاته سو او ور اجازه ور نه کړو چې هغه چا سره چې موږ تعهد کړی دي چې هغوی خپل په تعهدات چې دوی وفا وکړي اوس د حکومت ته خو هغه وفا نه کېږي. فکر کوم دا به نور هغه خلک چې سوله افغانستان ته کوي نور به زړه ښه نه کړي.
خو افغان حکومت وایي چې تمه لري چې د ډیپلوماتیکي چینلونو له لارې به د امنیت په شورا کې دا مسله حل شي او تر راتلونکو شپږ میاشتو به ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د حکمتیار نوم وایستل شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د پارلماني نظام په جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې په اساسي قانون کې باید تعدیلات راوستل سي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو د راوستلو لپاره لار روښانه ده او د اساسي قانون تعدیل باید د قانون د ټینګښت لپاره وسي. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې نن د افغانستان د اساسي قانون د تصویب 14 کلیزې په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل سره له دې چې هغه په 1423 مریز کال کې د اساسي قانون د تصویب پر مهال له ریاستي نظام څخه ملاتړ وکړ خو اوس د پارلماني نظام غوښتونکی دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وویل اوسنی قانون ورته د منلو وړ دی او زیاته کړه
ما امروز هم به باور هستم چې نظام پارلماني بیشتر امو حاکمیت
نن هم په دې باور یم چې پارلماني نظام کې د هواد د ادباو حق چې ملي حاکمیت د ختم سل کیږي خو موږ په داسې شرایطو کې یو چې د ملي یووالي حکومت د غبریا چې خلکو ته د زمينه برابر کړه تر څو پراتلونکو کې هغه ست چې تملري او غواړي په یو مناسب فرصت او په یو آزاد او قانوني فضا کې د خپل حقونو څخه په ګټه اخیستنې ور باندې بحث وکړي او په اړه تصمیم ونیسي. د خاغلی عبد الله دغه سرګندونو په جواب کې که څه هم د افغانستان ولسم شر محمد اشرف غنی په مستقیمه توګه هغه مخاطب نکړ خو ویل د اساسي قانون تعدیل باید د هغه د بډای توب لامل شي.
قانون اساسي رای تعدیل قانون به صورت
ولسمشر غنی ویل اساسي قانون د قانون د تعدیل لار په قانوني توګه روښانه کړی ده او زموږ ټینګار باید پر دی وي چې زموږ د ملي وثیقه لا پسې بډای شي. لومړی خبردار چې موږ باید د قانون د تطبیق لپاره ټینګه اراده ولرو او د قانونیت دود د یو داسې اصل په توګه چې د باس وړ وي ومنو
که قابل بحث نیست قبول کنیم.
د افغانستان ولسمشر ټینګار وکړ چې اساسي قانون د خلکو د رایو په مټ په سولېز توګه د سیاسي واک د لیکدولو ضامن دی او زیاته کړه چې د زور لارې واک ته رسیدو وخت تیر شوی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغان حکومت د دوه لوړپوړو چارواکو دا ډول سرګندونې د هغو پخوانیو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې تر اوسه یې په لمنځوړلو بریالي شوي نه دي. د حقوقو استاد ډاکټر وزیر صافی امریکا غږ ته وویل په داسې یو وضعیت کې چې د حکومت دوه لوړپوړي چارواکي په خپل منځ کې اختلافات لري د ګواښونو پر د اساسي قانون لوی جرګه راوبلل شي دا کار به د افغانستان د نظام او ولس په ګټه نه وي. خاغلی صافی ټینګار وکړ چې د افغانستان د اوسنۍ ستونزو لامل د نظام په سرنګوالي کې نه بلکې د دولت په مشرانو کې ده.
نقطه د واکدارانو کې ده په هغه واکدار کې چې جمهور شوی دی او بیا یې هم د پوسټ باندې هغه کې نقطه او د چې هغه شویرنه هم نه منله او بیا یې هم د بحران تهدید کوو د کوم نقطه دواړه د قدرت دپاره دا کار کوي.
ارګ او اجرائیه ریاست په داسې حال کې د اساسي قانون پر تطبیق ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت د یوې سیاسي موافقې له مخې رامنځته شوی او په اړه یې اساسي قانون صراحت نه لري. د اساسي قانون د تطبیق په اړه د افغانستان د ازادۍ کور په نوم د یو بنسټ د تحقیق له مخې د اساسي قانون د 27 مادې پرته چې کابل د افغانستان پلازمینه ده د دغه قانون نورې ټولې مادې نقص شوي چې په اکثرو مواردو کې په خپل حکومت ګرم بلل شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. پلسکون کورنۍ چې له پاکستان او ایران څخه بامیان ته راستنې سوي د ژوند له لومړنیو اسانتیاو څخه بیا برخې دي. دوی وایي افغان حکومت او د راستنو سوو کورنیو لپاره مرستندوی موسسو د دوی د ژوند د شوالي په خاطر له دوی سره مرسته نه ده کړې. نور تفصیل د ظفر بامیانی په رپورټ کې واوري.
په وروستیو کلونو کې د ایران او پاکستان نه راستنې شوي کورنۍ د حکومت د نه پاملرنې، بیکارۍ او بېکورۍ نه ځورېږي. دوی وایي په وروستي یو کال کې له دولت او د مهاجرینو د ملاتړ له ادارو نه څه مرسته نه ده ترلاسه کړې. فاطمه د خپل خاوند او څلورو بچیو سره 8 میاشتې کېږي له ایران نه راستنه شوې. هغه وایي تر اوسه د دولت لخوا فقط $100 د مرستې په نوم وررسېدلې خو اوس د ژمي په رارسېدو له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي. فاطمه وایي
دولت هم برای ما هیچ کمک نکرده. عدد مهاجرین باید برای مهاجرین کمک شوه اما تا حالا برای ما هیچ کمک نشده. فقط
له هغې ورځې چې له ایران نه وطن ته راغلی یو ژوند مو ورځ تر بلې بدتر کېږي. ایران ښه و، حداقل د کور نارینه و کار کوو خو دلته نه کار شته او نه هم سرپناه لرو. باقر له ایران نه بل راستون شوی مهاجر وایي د ژمي په رارسېدو یې ستونزې دومره ډېرې شوي دي چې حتی د کوټې د تودولو دپاره د یو من لرګیو د اخیستو توان هم نه لري.
وقتی دولت توجه نکنه مردم مجبور است پس اقدام کنه در جای دیگه. یا مثلا
موږ د خپل وطن په خیال دلته راغلو، دلته موږ د ژوند حالات نه یوازې چې ښه نه سوه بلکې د مهاجرت د وخت څخه هم بتر سول. که دولت موږ ته سرپناه رانه کړي او مرسته راسره ونه کړي مجبور یو چې بیرته د بامیانو څخه کډه سو.
له پاکستانه په اجباري توګه د مهاجرینو ایستل د دې سبب شو چې په لسګونه کورنۍ بامیان ته راستنې شي، خو د ژوند د اسانتیا او د نشتوالي له کبله دا کورنۍ بیرته هرات، مزار او بلخ ته لاړې. د بامیان ولایت د مهاجرینو عمومي ریاست وایي چې په وروستیو لسو میاشتو کې له ایران او پاکستان نه 50 کورنۍ او لس نور د جرمني او سویډن نه بامیان ته راستنې شوي. بې ځای شوو او راستنو شوو کورنیو سره مرسته او رسیدګي د مهاجرینو او راستنو شوو کډوالو چارو وزارت دنده ده. د بامیان ولایت د مهاجرینو عمومي رئیس عزیز الله امینیار وایي د بې ځای شوو او راستنو شوو کورنیو سره یې د مرستې په خاطر ځانګړي پروګرامونه په نظر کې نیولي دي. امینیار وایي
اول خو پلان به خاطر ادغام اسکان زیا هست کې نجو به جای شو د شهرک
ډیری راستنسیوی مهاجر کابل، هرات، بلخ ته ځي او بامیان ته نه راځي. حکومت کورنۍ چې بامیان ته راځي په دې هڅه کې دي چې د اوسېدو ځای ورته توزیع سي، د کار او عواید لار ورته برابر سي او ورسره نورې عاجلې مرستې هم وسي. خو د مهاجرینو د شارګوټي مځکه د معدن د وزارت سره یو څه ستونزه لري چې دا به هم حل سي او مهاجرینو ته به د سرپناه د برابرولو غم وخوړل سي.
بل پلو د بامیان ولایت په ولسوالیو او کلو کې د ژوند د امکاناتو نشتون د دې سبب شوی دی چې په وروستیو دوه کلونو کې دا کلیوال په ډله ییزه توګه د لویو ښارونو مرکزونو ته کډه شي. که څه هم چې د دې وګړو په اړه دقیقه شمیره په لاس کې نشته، خو د حکومت د رسمي رپورټونو پر بنسټ د بامیان ولایت ځینې ولسوالۍ له اوسیدونکو تشې شوي دي. د بامیان د والي ویان عبدالرحمن احمدی وایي
آمار دقیق وجود نداره. اگر ما 12000 بگم شاید 20000 باشه، اما اون چیزی که برای ما واضح است
لبد مرغ چې موږ په دې برخه کې دقیق شمیره نه لرو او حتی په تخمینی بڼه هم نو سو ویلای خدا مثلا مرتدندشنی ورده او حکومتي دارو هم خبر راکړی دی چې د پنجاب ورس یکاولنګ په نامه ولسوالوي کې اکثرا کلی په دې ورستیو کې لوسیدونکو تشسیوی دي او خلک په ډلیز ډول د سیمې څخه وځي.
خو ښاغلی احمدی ټینګار کوي چې سیمه ایزې ادارې په دې لټه کې دي چې د دې ولایت په کلو کې د خلکو د هوساینې دپاره خدمات زیات کړي څو په ډله ییزه توګه د کډوالۍ مخه ونیسي. کارپوهان وایي که حکومت د دې ډله ییزو کډو مخه ونه نیسي، د ښارونو د نفوذ زیاتېدو تر څنګ به د کلیوالي تولیداتو کچه هم راټیټه شي.
درنو هیوادوالو، که غواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین یې کړئ. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
او اوس په مکړی دی رپورته. د پکتیکا د درو سرحدي ولسوالۍ خلک وایي چې حکومت په تیرو 14 کلونو کې دوی ته د غزیدلې لارې په پرانستلو نه دی بریالي سوي. حکومت بیا وایي چې د ستونزې حل پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د ګواشتلو تنګي څخه تیر شوې دغه لاره چې د پکتیکا درې سرحدي ولسوالۍ له مرکز خرنې سره نښلوي، د نامنه یو لامله د تیرو 14 کلونو راهیسې د حکومت عوام خلکو لپاره د سرطان زخم ګرځېدلی. وخت نا وخت حکومت وړ ممای وځي خو او تروی ولسوالیو ته د دې غزیدل لارې د امنیت ساتنې لپاره د ګوښتې په تنګی کې امنیتي پوستې اچولي، خو د طالبانو د ډلیزو حملو له کبله بیرته شاته شوې دي. د سیمې قومي مشر عبدالحی امریکا غکتول چې په دې برخه کې پر ولایتي چارواکو سربیره کابل ته هم خپل فریاد رسولی، خو د اساسي حل لپاره یې پرېکنده ګامونه نه دي اخیستل شوي.
طالبان دغه د دولت څخه د پکتیکا والی صاحب څخه د تاج په همکاري باندې د دولت له رهبري څخه چې د موږ لارو ته توجه وکړي، د موږ پروژې هلته راته ورسوي، موږ له ستونزو سره مخ شي، له مشکلاتو سره مخ شي، د موږ فریاد باید واورېدل شي، د موږ غږ نه اورېدل کېږي. را دیارلس کاله دغه دولت دغه توجه نه کوي. موږ بېخي په تکلیف کې یو، موږ په زحمت کې یو.
په یادو ولسوالیو کې پرتو امنیتي ځواکونو ته د هوا له لارې اکملات کېږي. سرتېري خپلو دندو ته د سر په بیه له دې لارې څخه تېرېږي او یا له پوځي کاروانونو څخه ګټه اخلي. دغه راز ملکیان هم په ډاډه زړه پرې تګ راتګ نشي کولی.
زه فکر کوم دولت خو د ملي دفاع وزارت کورنیو چارو وزارت د عمر توانمندي خو لري، یو د ملي اردو کنډک هلته کافي ده چې په دې لاره کې ولویږي او غسي. دغه یو کنډک هم کولای شي د ګواښتې لاره خلاصه کړي، خو دولت پروګرام کې نه لري. کني هلته په خیرکور کې لیوا پرته ده تقریبا 500 نفر لري، نه د غوډ خیر یو 300 نفر وکړي وایي. هم
د ترڅنګ هغه څه چې د سیمې خلک یې ډېر نا امیده کړي دي بیا رغونې د پرمختیایي پروژو نه تطبیق دی. ښایي دا د افغانستان له هغو ډیرو کمسارو ولسوالیو څخه وي چې د بیا رغونې له بهیر څخه بې برخې دي. قومي مشر محمد ظاهر حیدری امریکا غږ ته وویل چې په ولسوالیو کې د امنیت لپلوه کومه ستونزه نه لري، خو غوښتنه یې دا ده چې د پرمختیایي کارونو د تطبیق لپاره د لارې امنیت وساتل شي.
په تاریخي شکل موږ تضمین د خپلو پروژو مقام د ولایت ته ورکړی ده، والي صاحب ته هم ورکړی ده، بعضې اجازه نامې لاسته کړي دي، دوی ته هم راوړي دي. زمونږ د کار مساعده ده اوس حاج موږ پروژې دیواز خوا کلینیک برمل ته ورکړی ده، بل کلینیک بل ولسوالۍ ته ورکړی ده، درې مکتبونه دي چې هغه دوه جانخیلو ته ورکړي دي، یو یې اخیلو ته ورکړی ده.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره به نه یوازې د ولایت په کچه لشته امکاناتو څخه کار واخلي، بلکې له جمهوري ریاست سره هم دا مسأله جدي نیولې.
زه هیله من یم چې د موږ غوښتنه غوښتنه چې د ولسمشر نه مکړی دا د امنیت شورا نه مکړی دا او د نورو نظامي ادارو نه مکړی دا په نظر کې ونیول شي. که دغه لاره موږ ته خلاصه شي، موږ به هلته بیا رغونې ګڼې پروژې پلی کړی شو، هلته به موږ معارف ته ډېر روست ورکړل شو، او هلته به موږ د ولسونو نورې ستونزې حل کړی شو. خو اوس موږ
پکتیکا اتلس رسمی او غیر رسمی ولسوالۍ لري چې زیاته برخه یې د سختو لارو په وسیله چې په ډیری برخو کې له ځنګلي سیمو څخه تیرې شوې له مرکز کارانې سره نښلیدلې دي. د دې سړکونو زیاته برخه خامه او کنډ کپر ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او اوس پام کړئ دې رپورټ ته. درنو اوریدونکو، که څه هم دقیق شمیر معلوم نه دی، خو په افغانستان کې په سلګونو یا زرګونو داسې کورنۍ پیدا کیږي چې یا ټوله کورنۍ په مخدره موادو روږدوي او یا ښځه او خاوند په نشه توکو اختوي. رحیم ګل څاروان، تاسو ته د هغه کورنۍ په اړه رپورټ لري چې ټوله کورنۍ په مخدره موادو روږده ده.
د ژمي سخت ساړه، فقر او په مخدره موادو روږدي دا کورنۍ. زرپاڼه او خاوند یې سیف الرحمن دواړه په مخدره توکو روږدي دي. زرپاڼه وایي خپل خاوندې په مخدره موادو روږدې کړې ده.
د سړي به تیاریا کړل، د شپه مې بسرکه تیاریا کړل، مازه په دې ملاغلي کې بل شپه مې خوړل، مازه په دې غلي کې حال حال کم کم د سړي لکه درد به مې غلي چې ډاکټر ته بلار مغه دوا برابر تاسې نه کو دي دوا برابر تاسې کو.
زرپاڼه لګه موده خو خاوندې له شلو کلونو راهیسې په مخدره موادو روږدې دی. زرپاڼه وای خاوندې حتمن د نشي توکو لپاره پیسې پیدا کوي.
و چې نه نو غو د اولادم وخی یو غم کوي چې غم غوسه در باندې زوري کې چې پیګه کور کې مچینې شنه روړې شنه خښته نه بچا مجبورې د ورځې غم غوسه د ورځې اخلي ورته کېنی کني مخې وخی.
د زرپاڼې خاون سیف الرحمن موچتوب کوي، وایي د شل کلنې روکتیا ترڅنګ لا هم د مخدره موادو پرې خودو ته زړه نه دی کړی. د معتادینو د درملنې د یو مرکز دا ډاکټر ورته راغلی چې درملنې ته وهڅوي، خو میرمن او خاون دواړه نه حاضرېږي.
یاره کله ته وایم دوه دمې تصمیم ونیو، هغه په ایران کې چې بندي شلم بس مې کړه، بیرته چې راووتلم بیا مې شروع کړم او دلته مې تصمیم نه دی نیولی. چې اوس
سیف الرحمن وایي په ایران کې معتاد شوی، وایي هر ډول چې وي مخدره توکو ته پیسې پیدا کوي. دا هم وایي کورنۍ ورسره په عذاب ده.
و خو زما دا مله دغه دغه کو بچان عمران باسي خو زما عمران باسي دغه چې ما سره ټول دغه ماشه
نه یوازې سیف الرحمن او زرپاڼه ده چې په مخدره موادو باندې روږدي دي، بلکې په افغانستان کې شمیرې نه ښیي چې شاوخوا 3 میلیونه په مخدره موادو باندې روږدي شته. په وروستیو 5 کلونو کې په نشه توکو د روږدو شمیر له 1.5 میلیون نه 3.5 میلیونو ته لوړ شوی چې د افغانستان د نفوس 10% جوړوي. په 3.5 میلیونه روږدو کې 1.4 میلیونه په پینو، هیروینو او مورفینو دایمي روږدي دي. 800,000 ښځې او 1 میلیون نه زیات ماشومان په نشه توکو روږدي دي. ډېری معتادین له ایران راغلي او نور د فقر، بیکاری او نامنیونه ورته بخه کړی ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د جنوبي سودان حکومت وایي دوی غواړي چې وروسته له 3 کلونو جګړو څخه په دې هیواد کې سوله او ثبات راولي. د امریکا ژه خبریال محمد یوسف په دې اړه رپورټ را استولی چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته واوروي.
د جنوبي سودان حکومت وایي دوی غواړي چې پس له 3 کلونو جګړو دې کال په دې هیواد کې سوله او ثبات راولي. حکومت په دې وروستیو کې د ملي ډایلاګ په پروسې خپل اتکای شي. د امریکا ژه خبریال محمد یوسف په دې اړه یو رپورټ رالېږلی. جنوبی سودان په 2018 کال کې د حکومتي ځواکونو او د اپوزیشن وسلوال چې د ریک ماچار متحدینو په جګړه بوخت وو، چارواکي هڅه کوي چې د ملي ډایلوګ لپاره یو ډله غوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په کلیوالو سیمو کې تشنج لا هم لوړ پاتې دی او نشتی عام دی. د سودان د اپوزیشن د ازادۍ ولسی ګوند د تحریک یو لوړپوړی غړي پیټر اډ هوک نابیا وای چې د هیواد راتلونکي د سولې هغه موافقه چې جمهوریس سلواکر او ماچار د 2015 کال د اگست په میاشت کې لاسلیک کړی و د هغې په عملي کولو پورې اړه لري.
To return stability and sanity to the people of South Sudan.
د سولي موافقه د دې فرصت وو چې د جنوبي سودان خلکو لپاره ثبات او آرامي رامنځته. خو د بد مرغه د پخپله سلواو چې د سولي دغه موافقه ماته کړه او د اس پی ال ام آی او پر رئیس برید وکړ او هان تر کانګو پورې تعقیب کړ او زموږ د خلکو پر ضد عملیات پیل کړل. جنوبي سودان د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې هغه وخت د ګډوډۍ سره مخ شو چې کله کېر خپل پخوانی مرستیال ماچار په دې تورن کړ چې پلان یې کوي چې د حکومت پر ضد پاتول وکړي او بیا هغه مهال کورنۍ جنگ پیل شو چې د کیزر نړا کبیلې او د ماچار نور کبیلې یو بل پر نشکول پیل کړ. د سولې موافقه په ادلیس ابابا کې لاسلیک شو او د دې هڅه وه چې جنگ ته خاتمه ورکړل شي او دواړو خواوو د ملي یووالي یو انتقالي حکومت جوړ کړ او په اوربند موافق شول. خو تیر کال د جولای په میاشت کې په جوبا کې نوې تشدد راپورته شو چې سلګونه کسان پکې ووژل شول او د دې نشته لوجې ماچار د یواد څخه وتښتیدې. درې کلن جنگ تر اوسه د 2 میلیون څخه زیات خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کورونه څخه وتښتي او په جنوبي سودان کې لسګونه زره خلک وژلي دي. کیر د دسمبر په نیمایي کې په ملي کچه د خبرو اترو پروسه شروع کړه او په هیوادوالو ژغ وکړ چې په خبرو کې ګډون وکړي. خو د اپوزیشن غړي د دې ویرې لري چې د خبرو اترو لپاره زمينه نه ده مساعده. د اطلاعاتو د وزیر مرستیال اکول پال کورډټ بیا د دې خبرې سره نه دی موافق. هغه وایي
strongly believe the environment is conducive for dialogue, but Sudan has also insisted that the environment is not conducive for dialogue.
حکومت په دې خبرې کلک باور لري چې د خبرو اترو لپاره ښه وخت دی. خو کله چې جنوبي سودان یو څو خلک داسې فکر کوي چې د خبرو اترو لپاره زمينه نه ده مساعده، نوراسي او مشته وای چې ولې داسې فکر کوي او څه باید وسی چې د خبرو اترو لپاره زمينه مساعده سي. د خبرو اترو د پروسی اصلي معنی هم دا وي چې موږ باید پر هر پړاو هر مسلې او هر ډول اندیشنې چې زموږ په هوادوالو کې موجود دي خبري وکړو. د سوت په انسټیټیوټ کې څېړونکي او د پالیسي کارپوهي د بوران د ختمولو لپاره سیاسي لیولتیا نشته. د جنوبي سودان خلک سوله غواړي خو دغه ډول سوله په پراخ کچه نه ده منل سوې. نو دا وجه ده چې دغه پروسه د مشکلاتو سره مخ ده. د دې حقیقت له وجې چې ټولې خواوې نه مني، له دې وجې ډېره ګرانه ده چې عملي سي. خو په عمومي ډول ټولنه سوله غواړي، خو په دې ډول نه چې څنګه ترتیب سوي ده. د اپوزیشن مشر ماچار اوس مهال په جنوبي افریقا کې دي او داسې کومې نشي نشانې نشته چې دی به کله او یا به هیواد ته راستنه هم سي او کنه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
درغو بخلاص نکو